امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. سهار مو نیکمرغه. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمي او په کابل کې د سهار 15 بجې شولي. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبري خبرونه شروع کیږي. په لمړي سر کې د دې مهال مهم خبرونه. زه اشق الله رحیم زوی وایم. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمد الله محب ویلي دي چې د امریکا حکومت به ډیر زر د افغانستان سره د پایدار ملاتړ دریس روښانه کړي. ښاغلی محب امریکا غږ ته وویل چې په فلوریدا کې د ښاغلي ټرمپ په شخصي کور کې د چارواکو یوې میلمستیا ته بلل شوی و او هلته یې د ټرمپ سره له نږدې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. هغه وویل د دې امکان هم شته چې د کابل او واشنگتن ترمنځ مهمې غونډې او سفرونه وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د شانګهای همکاري سازمان د کتونکو په توګه د افغانستان همکاري سایلي او ټینګار کړی چې دغه هیواد د یاد سازمان دایمي غړیتوب ورکړ شي. لاروف دغه څرګندونې د سې شنبې په ورځ له خپل افغان سیال صلاح الدین رباني سره په مسکو کې تر لیدنې وروسته کړې دي. د شانګهای سازمان د چین په نوښت په 2001 کال کې جوړ شوی چې هدف یې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو پراخول دي. او د همنړیوال خبرونه. په پاکستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په شیګانو د بریدونو خبرداری ورکړی. داعش په کورم ایجنسۍ کې شبنامې خبرې کړې دي او په یو شمیر قبایلي سیمو کې د بریدونو خبرداری ورکړی. شبنامې په پښتو لیکل شوې. په شبنامو کې لیکل شوې موږ په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړل او اوس به د پاکستان په قبایلي سیمو کې په شیګانو بریدونه وکړو. امریکا غږ په دې نه ده توانېدلې چې د دغو شبنامو دروغ او رښتیا معلومه کړي، خو هغه سیمې چې داعش په شبنامو کې ولیدي بریدونه به پیوکي په زیات شمیر شیګان پکې ژوند کوي. د حکومت یو چارواکي هم د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته د دغو شبنامو د خبرېدو خبره کړې ده او تر څنګ دا هم ویلیدي چې حکومت کوښښ کوي معلومه کړي چې آیا دغه پاڼې په رښتیا هم داعش خپرې کړې دي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلیدي چې په راتلونکو څو اونۍ کې به مکسیکو ته سفر وکړي. د مکسیکو د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلیدي چې ښاغلي ټیلرسن دغه خبرې پرون د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د خپل مکسیکویي سیال سره په ملاقات کې کړې دي. د مکسیکو د بهرنیو چارو د وزارت دغه چارواکي د رویټرز خبري ایجنسی ته تایید کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په راتلونکو اونیو کې مکسیکو ته سفر وکړي. د متحده ایالاتو د نوي جمهوریت ډونالډ ټرمپ د حکومت سره د مکسیکو اړیکې بې خونده دي. ټرمپ ویلیدي چې د مکسیکو سره په سرحد کې دیوال جوړوي چې د غیر قانوني مهاجرو د راتګ مخه ونیسي او د دیوال مالی لګښت به هم مکسیکو ورکوي. خو د مکسیکو چارواکو به ویلیدي چې د دیوال د جوړېدو لپاره به امریکا ته هیڅ روپۍ ورنکړي. په سوریه کې سیمه ایز مبارزین وایي چې د هومس په ولایت کې په هوایي بمباریو کې چې ښایي د روسیې ځواکونو به کړي وي نه تنه وژل شوي دي. مبارزین وایي دغه حملې پرون د چهارشنبه په ورځ ناوخته شوي دي. مبارزینو او مطبوعاتو ته ویلي دي چې د حکومت طرفدارو ځواکونو سیمه په ټانکونو او هوان توغندیو ویشتلې ده او د هوانه الوتکو هم بمباري کوله. په عراق کې د امریکا د پاوست تر ټولو جګپوړی نظامي قومندان وایي چې هغه ځواکونه چې امریکا یې تر شا ولاړه ده ښایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه د هغوی دوه مهم او پاخه مرکزونه ونیسي. ډګر جنرال سټیفن ټاونسنټ ویلي دي چې دغه ځواکونه به په عراق کې د موسل ښارګوټی او په سوریه کې د راقي ښارګوټی ونیسي چې د اسلامي دولت ډلې یې د خپل خلافت مرکز ګڼي. جنرال ټاونسنټ د ای پی خبر ایجنسی سره ویلي دي چې زما په باور په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د موسل او راقي عملیات پای ته ورسیږي. د القاعده د شبکې یو مهم غړی په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباری کې وژل شوی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ابو هانی المصري په نامه د القاعده د شبکې دغه غړی د همدې میاشتې په 4 مینیټې د ادلیب په ولایت کې وژل شوی. د دفاع وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي دي چې المصري د القاعده د شبکې د مشر ایمن الزواهری او مخکنی مشر اسامه بن لادن سره نږدې اړیکې درلودې. د دفاع وزارت دغه چارواکي ویلي دي چې د القاعده د شبکې دغه غړی په خپل موټر کې روان و چې د هوایي برید پی وشو. دا په روان میلادي کال کې د القاعده د شبکې څلورم مشر دی چې په سوریه کې وژل کیږي. او وروستۍ خبر ده چې تمه ده د امریکا یو فدرالي مرافعه محکمه په روانه اونۍ کې د مهاجرت په اړوند د امریکا د جمهوریت د فرمان د تعلیق او یا پلي کېدو په هکله تصمیم ونیسي. د ډونالډ ټرمپ اجرایوي فرمان د امریکا متحده ایالاتو ته د وو هیوادونو د اوسیدونکو پر اتګ بند باندې چې اکثریت مسلمانان دي د نوي ورځو لپاره محدودونه لګوي. درنودونکو دا ول د دې مهال مهم خبرونه شته. سو د امریکا غا کاشنا لري د واشنگتن د سټډیو نو اوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ، دې رپورټه په کابل کې د نړیوال سره صلیب ادارې چارواکي وایي چې د دغې ادارې شپږ کارکوونکي پرون د جوزجان په ولایت کې د وسلوالو په برید کې وژل سوي دي. خبریال اکرام شنواری په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
په کابل کې د نړیوال سره صلیب د ادارې چارواکي وایي چې دغې ادارې شپږ کارکوونکي نن د جوزجان ولایت د کوشتېپي ولسوالۍ د ترکمن قدوک په سیمه کې د آی سي آر سي پر موټرو د وسلوالو په یو برید کې وژل شوي دي. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې وایند احمد رامین ایاز امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دغې برید وروسته د دوی دوه کارکوونکي لا درکه شوي هم
ما تایید میکنیم که صبح امروز یک حمله مسلحانه بالای کاروانی از
خغلی ایاز ویل موږ د تاییدو چې نن سهار د جوزجان په ولایت کې د سره صلیب د نړیوالې ادارې پر موټر برید شوی دی چې په پایله کې موږ خپل شپږ همکاران له لاسه ورکړل. موږ په جدي توګه په افغانستان کې د مرستې رسونې او بشري چارو د کارکوونکو په اړه اندېښمن یو. د جوزجان د والي وین رضا غپوري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا برید د دغه ولایت د کوشتېپي په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یادایش د وسلوالو لخوا شوی دی. هغه وویل چې د نړیوال سره صلیب د کمیټې دوه کارکوونکي هم د دغې ډلې وسلوالو ځان سره وړي دي. د جوزجان د والي وین وویل چې د سره صلیب د کمیټې وژل شوي کارکوونکي افغانان وو، خو د دغې کمیټې ویان شپږ وژل شوو او دوه لازره کارکوونکو هویت څرګندولو څخه ډډه کړې ده. د جوزجان ولایت امنیت قمندان جنرال رحمت الله ترکستاني هم له امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو د پیښې په اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. جنرال ترکستاني ویل سپین ږیري مو د جنازو د لیک دپاره استولي دي ترڅو دا معلومه شي چې څو تنه وژل شوي او څو تنه په تیښته بریالي شوي دي. دا ځکه چې یو تن د دغې ادارې راغلی او کلی کې د دغې پیښې په اړه خلک خبر کړي دي. همداشان د جوزجان امنیت قمندان د برید کوونکو د هویت په اړه څه ونه ویل. د رپورټونو له مخې د نړیوال سره صلیب کمیټې د کوشتېپي په ولسوالۍ کې د لیالي دښتې په سیمه کې بزګرانو کورنیو ته د څارویو دپاره واښه وړل چې وسلوالو پرې برید وکړه. د ژمي په موسم کې هر کال د رمو خاوندان په دغو سیمو کې د میږو د وښو له کمښت سره مخ کېږي. طالبانو په یوه اعلامیه کې د جوزجان ولایت د کوشتېپي ولسوالۍ کې د نړیوال سره صلیب د موټرو په کاروان په برید کې د خپلو وسلوالو لاس لرل رد کړي دي. طالبانو رسنیو ته په یو سوال اعلامیه کې ویلي چې د جوزجان ولایت د کوشتېپي ولسوالۍ د ترکمن قدک سیمه کې د سلسلي په کاروان برید دغې ډلې پورې اړه نه لري، بلکې د طالبانو په وینا دا د اختطافګرانو کار دی چې دوی به یې د خپل وس سره سم د پیدا کولو او مجازاتو کې خپله ټوله هڅه وکړي. اسلامي دولت یې داعش چې د کابل د سې شمې د ورځې د برید مسؤلیت یې په غاړه اخیستی، تر اوسه د جوزجان په ولایت کې د برید مسؤلیت نه دی منلی. داعش په خپله ویبپاڼه ویلي چې د کابل د تېرې ورځې برید د دغې ډلې د یو تاجر غړي لخوا ترسره شوی دی. د کابل د سې شمې د ورځې په برید کې 2 تنه وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 2.89 اف ام 3.15.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې پرون د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مرکزی کابینې لخوا د حکومتي پالیسۍ په اړه یو غونډه وسوه چې یو اجنډا یې د افغان کډوالو په اړه وه. په دې غونډه کې پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده چې د مارچ تر 1 وه د ډسمبر تر 1 نیټې پورې وغځول سوه. په همدې حال کې جګړه ځپلی افغانستان سختې هلې ځلې کوي چې د مهاجرینو او سیاسي پناه غوښتونکو هغه لویې پرګنې بیرته جذب کړي چې له پاکستان، اروپا او ایران څخه ستنیږي. هغوی له نیمو میلیونو څخه زیاتو د هغو کسانو له کاروان سره یو ځای کیږي چې د هیواد دننه د جګړې له امله بې ځای سوي دي.
څرنګه چې په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی، هر ورځ 1000 او 200 خلک له خپلو کورونو نه بې ځایه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه زره مهاجرین له ایران او په ځانګړې توګه له پاکستان نه ستانه شوي دي چې د بې اسنادو افغان مهاجرینو پر خلاف یې سخت ګامونه پورته کړي دي. د هغوی زیاتره یې په هیواد کې دننه بې ځایه دي، ځکه چې خپلې پلرنۍ سیمې یې بدامنۍ ځپي. له دې سره سره د هغو زرګونو کسانو د ستنېدو احتمال شته چې په اروپا کې یې سیاسي پناه غوښتنې رد شوي دي. د افغانستان حکومت چې په بهرنیو مرستو اعتقال لري ژمنه کړې ده چې مهاجرینو ته به ځمکه او نغدې پیسې ورکړي، خو د دغو ژمنو د پوره کولو لپاره لا هم هڅې کوي. عبدالقادر چې په پاکستان کې له 8 کلونو نه وروسته خپل وطن ته ستون شوی دی وایي
د حکومت تاندا کومې چغې چې ویلې کوم نارې چې سوري ویلې چې تاسو راشئ افغانان مهاجر موږ ته ضرورت لرو، خپل وطن هم دی، واقعا خپل وطن هم دی، خپل مور خپل خاوره ده، خو چې څومره اړتیا موږ ورته ضرورت لرو هغه سې حکومت موږ سره هیڅ هم نه ده کړی. د دې نه بهتر هغه ځکه خو چې دلته موږ نه حکومت موږ سره کومک کړی دی او نه نور عام ملت.
یو بل مهاجر چې افغانستان ته لا راتګ نه وروسته د خښتو په وټه کې خپل افخال لاس اور کړی دا وای
پاکستان کې ځخ پام نه کړ څه دا خدل د نصیب را وستل خپل نصیب دلته
دا هیل بندي په نوم یو بل مهاجر هم په افغانستان کې لا سختو شرایطو سر ټکوي
وطن خو مونږ ته قرباني وطن ته مونږ انکار نه کوو مسه دلته مونږ راغلو نن څوک ته پوس کې او نن دی او بو یو غسه سول سنې سکوسته نه دی جمعسته ما شومان ټولو پرانس
افغان چارواکي وای چې د متحده ایالاتو د پرلپسې هوایی بمباریو له امله د دهش ډله د پرشاتک په حال کې ده خو ملګري ملتونه وای د دې ډلې لخوا پر ملکی خلکو بریدونه زیات شوي دي د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ د ګلپری کورنۍ دې ته اړ شوه چې سیمه پرېږدي او د جلال آباد ښار ته ولاړه شي دې ډلې هلته د وحشت یو نوی دور پیل کړی دی
هلته داعش دی کومسې به متختی کنه ټول خلک یې نه وړو ډارېږو کنه داعش هم کومسې وي سي څه به وکړو هغې نه خو دا ښه دی چې چېرته په آیا پرده کې خو پراتې وو کنه
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د بې ځایه شویو او ستنېدونکو کسانو د شمیر په اړه 2018 یو بې ساری کال و او دغه ستونزې په افغانستان کې پر بشري حالت سخته اغیزه کولی شي تاج امین د آشنا تلویزیون امریکا غږ
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
په دې ورسره کې په خوست کې هدفي وژنې زیات سوي دي د خوست شاریان او نور خلک له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې اړه جدي ګام واخلي او د وژنو مخنیوي وکړي ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورت لري
د خوست اوسیدونکو نوربت شدین د خوست ښار په وڅنډه کې هوټل لري څو ورځې وړاندې د غرمې لپاره یې مشتریانو ته خواړه برابرول چې د هوټل تر مخه یې د وسلې غږ واورېدل شو هغه وایي کله چې له هوټل راووتل ګوري چې یو سړی په سړک پروت و او وژل شوی و د ده په وینا دا وضعیت یې ځکه ځوروي چې د خلکو په منځ کې سړی وژل کیږي او بریدګر په اسانۍ د تېښتې لاره نیسي
او لکه دغه سړی چې مړ شو داسې بل سیوي د بزور کې کاروبار لري کاروبار کې هغه د منفي تاثیر وري چې زړه دې ته نه ښه کوي چې مقصد کاروبار وکړي ځکه چېرمه شا د پوره ویره خو په سړی سره موجود وي نو دغه دس ده چې باید کې حکومت غور وکړي فکر وکړي د امنیت د ښار امنیت باید ونسي مقصد داسې خلک بزور ته داخل نه شي چې سالی سره وي تلشی دي داسې کې چک پوستینه دي ټولې ځای کې څه وي کنه
که څه هم کره شمېر نشته خو په دې وروستیو کې ځینې دولتي مامورانو په ګډون ګڼ شمېر کسان په خوست ښار او شاوخوا سیمو کې د ناپېژاند وسله والو له لورې په انفرادي ډول په نښه وژل شوي دي مګر بریدګرو ته د پولیسو لاس نه دی رسېدلی د خوست د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر ګل محمدین منګل وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې یوازې ولایتي ملکي روغتون ته لسګونه کسان وروړل شوي دي د ده په وینا ظاهرا زیاترو دغو پیښو جنایي اړخ درلود
موږ هغه دوسیې چې هغه جرمي دوسیې دي یا د قتل یا هغه څوک چې قتل شوي دي او د موږ د طبي عدلي د عملیات له خوا نه هغوی بررسي شوي دي 15 نفره مړي دي چې هغه په حق رسېدلی وو د هغوی هویت تثبیت شوی دی د طبي عدلي د کمیسیون له خوا او 9 نفره جمله زخمیان دي
د خوست ښاریانو په وینا هدفي وژنه او د بریدګرو د خلاصون لپاره زمینه هغو کسانو برابره کړې چې په ملکي لباس کې وسلې له ځانه سره لري ښاریان د وسلو پر ګرځولو د کلک بندیز غوښتنه کوي
د شاري بیروبار له امله دوی کولی شي چې په اسانه ډول خپل هدف ترلاسه کړي او خپل اړوند دښمن وولي په همدې بیروبار له امله دوی کولی شي چې په اسانۍ سره ځان خلاص کړي او
د غرض په یادو هدفي وژنو کې په مرموز ډول د یو شمیر ښځو د وژلو راپورونه هم ورکړل شوي خو د ځینو کلتوري مسایلو له امله په دې اړه بشپړ معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت په ښار او ځینو نورو سیمو کې د یو شمیر کسانو وژل تایید کړل خو زیاتوي چې پولیسو جدي غبرګون ښودلی مګر د بریدګرو په نیولو نه دي بریالي شوي
طبعا کوم ځای کې چې ټولنه کې چې خلک ژوند کوي هغې کې طبعا د قانون ضد کړنې یا غیر قانوني کړنې یا جرایم منځته راځي چې مونږ د پولیسو د جدي پلټنو لاندې دي خلکو ته اطمینان ورکوم چې دوی مونږ سره همکار وي انشاءالله تعالی پولیس شپه او ورځ د جرایمو د مخنیوي او د کشف او نیولو کې دوی هوډ لري کلک
په ورته وخت کې عدلي او قضایي ارګانون ته هم د پریکړې ګوته نیول کیږي چې ګڼې مجرمین په سزا نه محکوموي مګر دغه ارګانونه بیا په خپلو چارو کې د پوره اعتدال ساتنې خبره کوي ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
جان کلی د کانګریس په یوې استماعیه غونډه کې پرون د هغو راپورونو په اړه خبرې کولې چې پکې ویل سوي وه د ولسمشر ټرمپ اداره د ځینو نورو هیوادونو اتباع هم امریکا ته له داخلېدو منع کوي. د ډونالډ ټرمپ د سفر د بندیز د فرمان په هکله د امریکا د استیناف په یو محکمه کې بحث وسو، خو محکمې تر اوسه حکم نه دی صادر کړی او کیدای سي دا مسله سترې محکمې ته راجع سي.
د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزیر جان کیلی کانګرس ته ډاډ ورکړ چې د جمهور رئیس ترامپ د جنجالي فرمان اساس د خطر مخنیوی دی، مذهب نه دی.
دا د دې لپاره نه کیږي چې هغه مسلمان هیوادونه دي. دا فرمان ځکه صادر شوی چې موږ د هغوی په پلټنې او ورکړل شوي معلوماتو باندې باور نه لرو.
ښاغلی کیلی ویل د ترامپ بیړنی او جنجالي فرمان چې د امریکا په هوایی ډګرونو کې ګډوډي رامنځته کړه او مظاهرو ته یې لمن ووهله، کیدای شوی د کانګرس سره په ښه مفاهمې مخنیوی وشي.
په داسې حال کې چې ځینو خلکو ته په هوایی ډګرونو کې درول ځورونکي وو، زه د هغو کورنیو میندو، پلارونو، خویندو او ورونو او ماشومانو انځورونه نه لرم چې هیڅکله یې خپلې میندې، پلرونه ونه لیدل چې د جنګ د پولې سیمې نه داسې ځای ته راغلي وي چې د خلکو لخوا قربانۍ برید وشو.
د امریکا د کورنی امنیت نوی وزیر استماعیه غونډه په داسې وخت کې کیږي چې تېره اونۍ د امریکا یو فدرال قاضي د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مهاجرت د بندیز فرمان مخه ونیوله او دریو قاضیان د ډونالډ ټرمپ په غوښتنه پرون د کالیفورنیا ایالت په سان فرانسیسکو ښار کې د امریکا یوې استیناف محکمې ته د تلیفون له لارې د دې فرمان په اړه مخالف مدافع وکیل تر پښتنو لاندې راوست.
څومره جرمونه د هغو خلکو لخوا ترسره شوي چې د دغو هیوادونو وګړو ته ویزه ورکړل شوې ده؟ ځواب دا و چې هیچا نه دي کړي.
په داسې حال کې چې محکمې د جمهور رئیس ټرمپ د فرمان قانوني کول څیړي، جمهور رئیس ټرمپ خبریالانو ته وویل چې مطمئن دی دا فرمان به عملي شي.
ځینې شیان قانون وي او زه یې طرفدار یم او ځینې شیان منطق وي. دا منطق دی.
درې قاضیانو په پرونی بحث کې ویل چې ډېر ژر به خپل حکم صادر کړي. په ورته وخت کې د امریکا مرستیال جمهور رئیس مایک پینس د سه شنبه په ورځ د تعلیم او تربیه د وزیر په توګه د بیتسی دیوس د لوړې مراسم ترسره کړ.
ما په امریکا کې د سنا مجلس له لارې د لومړي ځل لپاره خپله رایه یوازې ستا لپاره نه ده کارولې. له ډېرو کلونو راهیسې په ټول امریکا کې زموږ د ځینو ضعیفو ماشومانو لپاره د تعلیم د کیفیت د ښه کولو لپاره ستا سرښیندنو ته په نظر کې نیولو سره ما هم خپله رایه د امریکا د ماشومانو لپاره واچوله.
د متحده ایالاتو په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې مرستیال جمهور رئیس د کابینې د یو غړي د تایید لپاره خپله رایه وکاروله. مرستیال جمهور رئیس پنس مجبور شو چې د تعلیم و تربیه د وزیر د تاییدۍ لپاره خپل رایه وکاروي، ځکه چې دوه جمهوري غوښتونکي سناتوران د 48 دموکراتانو سره مل شول او د میرمن دیویس مخالفت وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د شهیدانو او معلولونو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې تر 1500 زیاتې کندیانې دي چې 110,000 معلول دي چې پکې زیاتره ښځې شامل دي. په داسې حال کې اکثره دا ښځې د دولت لخوا حمایه کیږي او بعضې اجتماعي نهادونه هم سته چې د کونډو ښځو سره مرسته وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري. په افغانستان کې بېسواده ښځې د لاسي صنایعو څخه لکه خیاطي، خامک او اشپزي او داسې نور کارونه کوي تر څو خپل ورځنۍ ستونزې په حل کړي. ځینې کورنۍ ښځې چې د کور د باندې لاسرسی نه لري د داسې کارونو څخه ګټه نه سي اخیستلی. هغه اجتماعي نهادونه چې د کونډو ښځو سره مرسته کوي او د دا ډول کارونو زمینه ورته برابروي ډېری د کونډو او معیوبو ښځو د خوښۍ وړ ګرځي. په افغانستان کې د ښځو د تعلیمي نهاد 9 کاله کېږي چې د کونډو او معلولو ښځو سره مرسته کوي. د دې نهاد په مرسته 400 کونډو او معلولینو ته ګټه رسیږي. د دې نهاد مسؤلین و امریکا ژغ ته وویل چې تر اوسه 1000 کونډې او معلولې میرمنې د دې تر څارنې او حمایې لاندې دي او 1200 ښځې په زده کړو بوخت دي. په افغانستان کې د معلولو ښځو دپاره د ګنډلو او خیاطۍ څانګه، ورزش، لاسي صنایع، حکاکي او فیزیوتراپي په برخه کې زده کړې ورکول کیږي. شاداب مبارز چې جلدی ډاکټره او په افغانستان کې د ښځو د تعلیمي نهاد رئیس ده و امریکا ژغ ته وویل چې دا نهاد نه هر کاله کیږي چې په شخصي ډول مخ ته تللی. دا وایي
ما که اینا یک چیز خوب رو عرفه را که آموزش میبینن بعد ما اینا را معرفی میکنیم.
کله چې دا میرمنې یو کار او حرفه زده کوي نو موږ بیا د خپل دفتر له لارې یوه منځي ته معرفي کوو او د دواړو خواو نه دا تعهد اخلو چې دوی په ساتنه کې وهڅیږي او د دې کار لپاره موږ ترې سند هم اخلو، ځکه پخوا دا کار ورته ګرانو او دوی نشو کولی چې د کور نه بهر په یو دوکان کې کار وکړي.
په افغانستان کې ډېرې ښځې د کور د باندې و کار کولو ته اجازه نه لري او د کور نفقه نارینه په ډېرو مشکلاتو او خواریو سره برابروي او دوی د کور په څلورو دیوالو کې بندې ساتل سوي وي. د دې حق نه لري چې د کور د باندې ولاړې سي او ځینې ښځې د خاوند له لورې د لت او کوب سره مخامخ کیږي او که چیرې د میړه د عوامرو څخه سرغړونه وکړي دوی ته سخته سزا ورکول کیږي. نو په دې اساس ښځې ډېر د کورنۍ تاوتریخوالي او فشارونو سره لاس او ګریوان وي. نو همدا علت دی چې اکثره ښځې مجبوره کیږي چې کورونه پرېږدي. سونا مبارز په افغانستان کې د معلولو ښځو د تعلیمي نهاد مشره وایي
نتیجه خوبه به حساب د مدت 9 سال ما گرفتیم که تجربه زندگی ما بوده که بسیار
موږ د 9 کلونو په موده کې ښه نتیجه ترلاسه کړې ده. موږ زیات شمیر معلولو میرمنو سره کار کړی دی تر څو د ګلدوزۍ په شان کارونو کې وروزل شي.
سکینه د درو ماشومانو مور او کونډه ده. دا وایي چې د میړه د وفات څخه وروسته مې ډېر مشکلات ولیدل او دا وایي چې د معلولو ښځو د تعلیمي نهاد په مرسته یې خپل اقتصاد ښه سوی. او سکینې امریکا ژغ ته داسې وویل
شوهرم فوت کرده بود، حقش گرفته نمیتونستیم، از اون طریق ما تونستیم از طریق می
خاون می وفات شو، حق منو شو اخسته، خو اوز خود کفای ما، خوشحالم چه اوز پخپلا کولشم، پخپلا پخو دریگم او کورانی تا می دبل چا ده احسان نپراتا، خوال برابر کم.
د افغانستان د شهیدانو او معلولینو وزارت امریکا ژغ ته وویل چې په افغانستان کې دوی د کونډو او معلولو او بې وزله ښځو سره مرسته کوي او د 500 څخه تر 6000 پورې کونډې ښځې سته او د دوی نومونه د شهیدانو او معلولینو په وزارت کې ثبت دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2690 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
روسیا وایي ډېر ژر به په مسکو کې د سیمې د هیوادونو په ګډون د افغانستان په امنیتي وضعیت خبرې وسي. د روسیې خارجه وزیر ویلي دي چې په دې غونډه کې به د افغانستان، پاکستان، چین، هند او روسیې استازي برخه ولري. موږ د سیمه ییز او بین المللي کارپوهانو عمران زکریا او انتظار خادم سره په دې اړه مرکې کړې دي.
محترم انتظار خادم صاحب، غواړم ستاسې په نظر باندې پوه شم چې د روسیې دغه تازه الیزلې به واقعا په افغانستان کې د سولې په راوستو کې ګټورې ثابتې شي چې اوس یې څو ملکونو ته دعوت ورکړی دی چې په افغانستان کې د افغانستان په دې امنیتي وضعیت باندې وغږیږي، د سولې په مسلې باندې وغږیږي. روسیه ولې غواړي چې دغه د افغانستان په مسلې کې دخیله واوسي؟ دلته هدف څه دی د روسیې؟
تاسو پوهیږئ چې د روسیې اوسنۍ سیاسي رهبري په هیڅ وجه باندې د سیمې په حالاتو کې ناپېلی او نشي پاتې کېدلی. زه باقاعده لرم چې پوتین د عجیب مزاج خاوند سړی دی او هر هغه سیمه کې یا په هر هغه منطقه کې چې هلته د امریکا حضور یو نفوذ یو پوتین او د هغه د روسیې سیاسي رهبري د ویرې احساس کوي، دوی به د هغوی په وړاندې باندې تقابل پیدا کوي. د افغانستان تیر 15 کاله تعجب کلونه وو. د لوې خوا د روسیې لپاره مناسبه نه وه په سیاسي لحاظ باندې چې د افغانستان په حالاتو کې داخل شوی و، له بلې خوا ورته امکان د دې موجود نه. کله چې په 2014 کال کې په افغانستان کې په نسبي ډول باندې نړیوالې ټولنې د حضور تشه رامنځته شوه، روسانو د دوه دلایلو پر بنیاد باندې په افغانستان کې خپل دخالت پیل کړی. یو دا ده چې وکړی شي په راتلونکي کې د نړیوال ټولنې خاص کر د امریکا تشره ډکه کړي، او دویم هغه متصور خطرات چې په افغانستان کې شته دي چې هغه نشه یې توکي دي، لکه څنګه چې ویکتور ایوانوف ویلي چې هر کال د 33,000 نفر روسانو پورې په روسیه کې وژل کېږي د نشه یي توکو له وجې چې په افغانستان کې کرکیل کېږي. دویم د داعش مسله ده، دوی عقیده نه لري چې په افغانستان کې د صلح رامنځته شوی، یا هم هغه صلح چې په افغانستان کې رامنځته کیږي په هیڅ وجه باندې د روسیې لپاره ګټه نه کوي، بلکې دوی هڅه کوي تلاش کوي چې د افغانستان حالات داسې مهار کړي چې حداقل د افغانستان له حالاتو دوی ضرر وویني. نو اوس په افغانستان کې د روسیې د حالت د دوی مجبوریت دی، دا یو انتخاب نه دی بلکې دا مجبوریت دی چې دوی وسره وسله سره روان دي.
دې برخه کې به تاسو څه وایي؟ لاوروف ویلي دی وي د امریکای د نوي حکومت سره د روسیې حسنه روابط او د اړیکو خو کېدل د افغانستان په مسلې باندې تاثیر کې کېدای شي چې هلته هم ګټه وکړي.
د نیو تر چې د افغانستان مسله تر اوسه پورې د روسانو په دخالت باندې دومره توده نه ده، بلکې د سیمې نور هیوادونه چې د افغانستان مسلې او د افغانستان جنگ او صلح مسمهله کړي ده او بل اخر حالات خراب کړي دي، او دا د امریکا یا هم د سر قرباني یا هم د مال قرباني ورکړي. نو کله چې لاوروف دا خبره کوي زه باقي د نن مچ حد یقل دوی دی وتوانیږي چې د خپل سیاست او خپل دریض په تغییر باندې په افغانستان کې حالات رامنځته کړي، ښه حالات رامنځته کړي. دوی اساسي مسله دا چې تاسو په منځني ختیځ کې د روسانو د حالت لري ګوري په ډیر شدت باندې لاوروف او د روسي سیاسي رهبرۍ د امریکا مخالفت او حتی د ملګرو ملتونو د استازي د مسوره کلب سوری تراغه ولته د روسي مخالفتونو بل اخر ناکام شو. دا دوی مسله ده چې په هیڅ وجه باندې د روسي سیاسي رهبری نور پراتن کی کې د امریکا یا کتاجی نشو منلې، او د دې لپاره هڅه کول لامادګی نه ولته چې ول چې کله د امریکا سیاسي نظامی رهبری کله چې ختیځ اروپا ته راغله پولند سرحدونو ته پوتین خپل مزایل ولګي، په دې معنی باندې چې دوی تابع نشي. او درې به اساسي مسله دا ده چې دغه تیر اته کال د اوباما په دوره کې د روسیې سره ډېر سخت خراب روابط وو. نو کله چې ټرمپ راځي ځاګړل رم چې ریکستلر حتمن د بهرنی چارو وزیر دی او تر ډېره حد پورې د روسیې روسانو سره خراب روابط لري، مګر باید یاد ولرو چې امریکا یو سیستم لري، هلته د امنیت شورا ده او هلته هغه ساجي اهداف دي. کچې ته د ټرمپ او د پوتین د روابط په خښېدو باندې هغه اهداف تحقق پیدا کولی شي کوم چې روابط به خشي، مګر دا مسله نه زه ډېر زیات خوشبین نه یم چې یادې د روسانو د امریکایانو روابط خشي، مګر دا چې بعضي تجارتي معاملات کې او تر دې حد پورې افغانستان هر هغه معذره ده چې روسانی یو طرف ته کش کوي، امریکایان د خپل 15 کلن حضور پر بنیاد باندې خپل حق بولي په داسې حال کې چې هر تقابل سره منځ کېږي، او دلته د افغانستان سیاسي رهبری خو وړې ډیپلوماسي وکړي. زه فکر کوم چې بیا به موږ د دوو لیوانو فلان ترمنځ تل کېږو.
انتظار خادم خوشبین نه دی چې د روسیې په ابتکار دغه سیغونډه دی ګټو کې، مګر د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمایز مطالعاتو د مرکز غړي په دې نظر دی چې دا به په افغانستان کې د سولې لپاره یو مثبت ګام وي. په افغانستان کې چې څه پیښیږي د روسیې په حالاتو باندې اغیزه کوي. ماسکاو د چین او پاکستان سره د افغانستان په حال باندې د لومړۍ غونډې نه وروسته چې ډېر انتقادونه ورباندې وشول، مجبور شو چې د افغانستان په ارتباط خبرو کې باید افغانستان او د سیمې هیوادونه برخه ولري.
په د افغانستان شمالي ولایتونه چې د هغې له نامنسیدونه روسیه ډېره ویره لري، نو فلهذا روسان اوس هڅه کوي چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان او د مخالفو وسلوالو ډلو د سولې او جوړجاړي لپاره لازمه ده چې باید افغان لوري اوسېږي او دغه د سولې خبرې د افغانانو په رهبرۍ باندې ترسره کړي. نو د فدراسي روسیه د امریکا د متحدو ایالاتونو او د متحدو ایالاتونو د ملګرو چې هغوی په خوا د افغانستان د سولې لپاره هڅې کړي دي، روسیه غواړي چې دغه ابتکار شخصا د خپل ځان لپاره ترلاسه کړي تر څو په راتلونکي کې د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییز کنفرانس جوړ شي تر څو د افغانستان دولت او مخالفین سر ورسېږي. نو د روسیې دغه هڅه په دې خاطر دا تر څو دغه ابتکار ترلاسه کړي، او له بل اړخه روسان په دې باندې توانېدلي دي چې له طالبانو سره اړیکې نږدې کړي، او نن ورځ طالبان هم دې ته لیواله دي تر څو د افغانستان دولت سره سولې خبرو ته ترسره کړي. نو له یو خوانه د طالبانو سره د چین لیدل کی او د روسي یو کی د پاکستان لیدل کی روسان هم مطمئن کړي دي چې یو لیسته یو شکل پر طالبانو باندې اغیز لري.
ډیره زیاته مننه تاسو نه عمران ذکریا صاحب کور دی وده.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ساسو په خدمت کې یو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا.